درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیز پروګرام د ازما حق دی اورو، خو تر هر څه د مخه پام وکړی مهمو خبرونو ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ څلور کال وړاندې د کابل په هوایي ډګر کې ځانمرګي برید چې د دیارلسو امریکایي سرتیرو په شمول لسګونه کسان پکې ووژل شول، د امریکا په تاریخ کې تر ټولو بد ورځ وبلله. ټرمپ د دوشنبه په ورځ د دغه ځانمرګي برید د څلورمې کلیزې په مناسبت یو اعلامیه هم لاسلیک کړه. د وژل شویو سرتیرو د کورنیو شاوخوا 15 غړو هم ټرمپ سره په دغو مراسمو کې برخه واخیسته. د 2021 کال د اګست په 16 له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په مهال د کابل هوایي ډګر د ابي ګیټ دروازې ته نږدې برید چې پکې لږ تر لږه 170 افغانان هم ووژل شول، د طالبانو لخوا د کابل د نیولو وروسته په افغانستان کې د داعش خراسان څنګې لومړی برید و. ټرمپ د دغه برید په ارتباط د امریکا پخوانی حکومت ملامت کړ او دا یې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو احمقانه ورځ وبلله. جرمنی د هغو افغانانو لیږد بیا پیلوي چې د میاشتو انتظار وروسته یې په پاکستان کې د پناه غوښتنې درخواستې منل شوي. د جرمنی ورځپاڼې ویلټ نن دا خبر خپور کړ. شاوخوا 2000 افغانان چې د جرمنی لخوا منل شوي له میاشتو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي. ویلټ ورځپاڼې د جرمنی حکومت د سرچینو په حواله رپورټ ورکړی چې د دوی لومړۍ کورنۍ به په راتلونکو څو ورځو کې جرمنی ته ورسیږي. جرمنی د کډوالو د منلو په برخه کې د سختې پالیسۍ په غوره کولو سره د دغو افغانانو لیږد درولی و. په کابل کې د اندرا ګاندی روغتون ډاکټران وایي په تیرو 2 میاشتو کې د ماشومانو ترمنځ خوارځواکي د نورو وختونو پرتله زیاته شوې. د دغه روغتون ډاکټرانو پرون دوشنبه د افغانستان کورنیو رسنیو سره خبرو کې ویلي په هرو 10 ماشومانو کې 3 یې د سختې خوارځواکۍ له کبله بستریږي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام او یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو په خپلو راپورونو کې ویلي وو چې په افغانستان کې څه باندې 3.5 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. نن په استرالیا کې یو وسلوال کس پر پولیسو ډزې وکړې، دوه پولیس یې ووژل او یو یې ټپي کړ. د امنیتي چارواکو په وینا بریدګر له سیمې تښتېدلی او پولیس یې په لټه کې دي. د سویل ختیځې استرالیا د ویکټوریا ایالت د پولیسو کمشنر مایک بوش وویل چې 10 کسه پولیسان د تلاشۍ لپاره یوې سیمې ته لیږدول شوي وو چې ورباندې ډزې وشوې. هغه ژمنه وکړه چې امنیتي ځواکونه به د بریدګر د نیولو لپاره خپله ټوله وسه کوي. د خبرونو پای
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونیز خبرونه
درنو اوریدونکو بیا سلامونه، زه سلطان محمد سرواریم او دا زما حق دی خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. ریپورټونه وایي چې طالبانو په ځینو ولایتونو کې حتی د نجونو د دینی مدرسو د بندولو یا محدودولو هڅې کړې دي. دا زما حق دی په دې خبرونه کې لګرانو میلمنو سره په دې خبرې کوو چې دغه ډول هلې ځلې څه دلیل او سند لري، اولې د طالبانو مشرتابه د ښځو د تعلیم په برخه کې شدید دریځ غوره کړی دی. را سره میلمانه دي ډاکټر صاحب فضل هادی وزین، د زده کړو فعال او د مسلمانو علماو د نړیوالې ټولنې غړی، دغه راز د ښځو د حقوقو فعاله فروزان داوودزی هم زموږ سره میلمه ده. ډاکټر حاتف مختار د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز رئیس په هم خبرونه کې را سره برخه واخلي، او دغه راز میرمن فوزیه عباسی د ښځو د حقوقو فعاله هم په خبرونه کې برخه اخلي. مخکې دې چې بحث شروع کړو ډاکټر صاحب وزین، اغلی داوودزی، موږ یو ریپورت لرو، دغه ریپورت اورو بیا به دغه ریپورت پر رڼا کې خپل خبرو ته دوام ورکو. د افغانستان یو شمیر ولایتونو کې د دینی مدرسو ښځینه زده کوونکي او استادان وایي چې په دې وروستیو کې طالبانو مدرسې بندې یا محدودې کړي او ځینو ته د بندېدو خبرداری ورکړی. دا څرګندونې داسې مال دي چې تازه یو شمیر رسنیو راپورونه ورکړي دي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله په دینی مدرسو کې هم د نجونو پر زده کړو د بندیز لګولو امر کړی دی. که څه هم د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې اړه ورته کوم مکتوب یا بل څه نه دي رسیدلي، خو له کندهاره ځینو خبري سرچینو دا موضوع ازادي راډیو ته تایید کړی ده. ریپورت اورو ګرانو میلمنو، او بیرته راګرځو خبرونه ته.
په دینی مدرسو کې د ښځو او نجونو پر زده کړو د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د بندیز په اړه د راپورونو له خپرېدو سره هم مهاله د پلازمینې کابل او ځینو ولایتونو د دینی مدرسو ښځینه زده کوونکې د دغو زده کوونکو کورنۍ او استادان وایي چې په دې وروستیو کې طالبانو یې مدرسې بندې، ځینې یې محدودې او ځینو ته یې د بندېدو خبرداري ورکړې دي. د کابل ښار د تایمني سیمې یوې اوسېدونکې او د دینی مدرسو د ښځینه زده کوونکو د کورنۍ یوې غړې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله اینوم پر راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
مدرسې باندې کړي دي وایي چې نور نه فعالېږي، نو د خلکو سره ساده وتلې ده چې دا خو که تاسو مکتبونه وینې چې په مکتبو کې دا نور درسونه دي، مګم دلته خو دیني مدرسه ده، څه ستونزه وه په دې کې چې مګم لا تر اوسه حکومت هېڅ خپل غږ نه دی اېستلی، صرف مدرسې باندې کړي دي او کوم جواب خلکو ته نه دی ورکړی. خلک دې ته حیران دي، درې نه ځواب غواړي چې اوس یو دیني مدرسه بندول، خو په دیني مدرسه کې قرآن کریم دوی وایي، علوم دیني مضامین دوی وایي، دوی څه غواړي؟ نه د دین لاره کې پرېږدي، نه د مکتبو کې پرېږدي. مګم لا تر اوسه هېڅ چا ته دوی هېڅ ځواب نه دی ورکړی، سکوت یې کړی دي سره، فقط صرف دغومره چې مدرسې باید بندې.
د کابل ښار د اوومي ناحیې اړوند مدرسې یوې زده کوونکې هم چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
البته معمولا 80% درس‌های مدرسه می باشه، 30% دیگه مکتب است.
دلته په مدرسه کې مو 80% درسونه دینی و او 20% یې د مکتب عصري درسونه و. خو له بده مرغه اوس یې ویلي چې دا دی نور نوی.
خو دا موضوع یوازې پلازمینه کابل کې نه، بلکې ځینو ولایتونو کې هم مطرح شوی او ادا کیږي چې تازه په دینی مدرسو کې د ښځو د محدودولو ټینګار کیږي. په ننګرهار ولایت کې د یوې مدرسې استاد چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
تلولی مدارس هغه بند کړل، او کوم شین چې مخکې مدارس کې لوستل کېده یو څه اندازه شین لکه مثال ریاضي به لوستل کېده، د لپاره پښتو مضامین لوستل کېده، هغه محدود کړی دي. هغه زیاتره دغه چې دی دینی بخش ته ور کړی دی، هغه لکه څه محدود کړی دي. لکه کوم مثال چې دی پنګرار کې د المحسنه د نجونو مدرسه ده،
دا په داسې حال کې ده چې تازه بیلابیل رسنیو راپورونه ورکړي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په دینی مدرسو کې د ښځو او نجونو پر دینی زده کړو د بندیز امر کړی دی. د راپورونو کې د طالبانو د حکومت ځینو سرچینو له قوله راغلي چې دا پریکړه د طالبانو د کابینې د وروستۍ ناستې په ترڅ کې په کندهار کې شوې، او د دوی د حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو ته لارښوونه شوې چې د نجونو دینی مدرسو ته د نویو زده کوونکو نوملیکنه ورو ورو بند کړي. راپورونه زیاتوي چې ملا هیبت الله د دې پریکړې دلیل خپله اندېښنه ښودلې چې په ټکو یې په دینی مدرسو کې د نویو علومو لکه ریاضیاتو، طبیعي علومو او ژبو تدریس کېږي، او دینی مدارس له خپل اصلي ماهیت اړولې دي. د کندهار ولایت ځینو بخبرو خبري سرچینو ازادي راډیو سره خبرو کې دغه موضوع تایید کړه، او ویل چې دا بندیز رښتیا دی. ځینې مدرسې په خوا بندې سوي، ځینو ته د بندېدو ویل سوي، او ځینې مقاومت کوي دلایل ورته وایي. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې ورته په دې اړه تر اوسه هیڅ رسمي مکتوب یا کوم بل څه نه دی رسیدلی. دغه راز د دوی د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه بې خبري وښوده. د طالبانو حکومت د مشر لخوا آن د نجونو پر دیني زده کړو د بندیز د امر راپورونه او اداوې داسې مهال خپرېږي چې د دوی حکومت په تیرو څلورو کلونو کې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته نیولې تر پوهنتون او طبي انسټیټیوټونو کې هم انجونې له زده کړو راګرځولې دي. طالبانو نه یوازې دا چې د دې محدودیتونو اړوند د نړیوالې ټولنې او افغانانو غبرګونونو او غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، بلکې پر ښځو او انجونو ورځ بلې ته دا محدودیتونه لا زیاتوي.
درنو میلمنو، د ازادي راډیو رپورت مو واورېده. خبرې به له میرمن داوودزی سره پیل کو. میرمن داوودزی، څه فکر کوئ چې په څه دلیل دینی مدرسې هم حتی په نجونو باندې سوي دي؟ دوی دلیل دوی ویلی دی چې په دینی مدرسو کې هغه وایي محتوا یې دینی تغییر کړی د نور مضامین کې تدریسېدل. ستاسو نظر مهرباني میرمن داوودزی.
سلام تاسو محترم او ویدونکو ته جندر دین ته بله زما غږ لرئ؟
بله بله ستاسو غږ لرو. مهرباني.
زما غږ لرئ؟
بله بله ستاسو غږ هم لرو هم خبريږي.
سلامونه تاسو ته جناب وزیر صاحب ته محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. البته دینی مضامینو یا دینی مدارسو پیسه کې باید ویم، چون زه خپله په افغانستان کې ژوند کوم او عملا دا مدارس اکثرا د نږدې نه ګورم. خوشبختانه چې دلته مکمل ډول باندې دینی مضامین درس ورکول کېږي، هیڅ مضمون د دوی خلاف د نصاب یا خلاف د شریعت نه دی. او پخوا د دې کې کومه نجونې چې مدارس ته ځي، نو دوی په پوره ډول باندې هماغه اسلامي حجاب چې البته د امارت اسلامي دخوانه ورته تعین شوی دی مراسمي، نو بنام په دې برخه کې مونږ هېڅ داسې یو دلیل نه وینو چې د هغې په اساس باندې باید مدارس وتړل شي. او بله موضوع مهمه دا ده چې ما چې تاسو په رپورټ کې وویل دغه اوازه ډېره زیاته ده، اما کله چې دیني مدارس نارسمند مونږ پوښتنه کړې، نو دوی مونږ سم رسمي مکتوب نه دی ترلاسه کړی. په همدغه اساس یو تعداد مدارس فیلان خان درسونه جریان لري او د دوی درسونه ادامه لري. خو په هر حالت کې زموږ غوښتنه دا ده چې په هېڅ دلیل باندې باید دا مدارس ونه پړل شي، ځکه تعلیم د هر انسان حق دی، د ښځې حق دی. او کله چې مونږ په یوه ټولنه کې میرمن یا نجلۍ ګرځو، نو په دې معنی چې مونږ یوه کورنۍ یوه ټولنه ګرځو، ځکه یوه کورنۍ د یوې ټولنې سمبول دی. نو په هغه اساس باندې نه یوازې چې دا باید ونه تړل شي، بلکې ښځو ته نجونو ته د لا زیات تعلیم او
تربیه
مساعده شي.
ډېره مننه مېرمن داوځي. ډاکټر صاحب وزین لتا سنا یو نړۍ مننه، یو جهان تشکر چې سره له مصروفیتونو مو موږ ته وخت راکړی او په خبرونه کې برخه اخلي.
مننه تاسو سلام ده ډېر مننه دعوت نامو او خپل سلام او احترام محترم خو دا ودی چې تاسو ترنول او وزن ته وړاندې کوم.
وزین صاحب لشپګم ټولګینه پاس دینجونو لیسې باندې شوې، ورسته په پانتونونه وتړل سول، ورسته یو تعداد د نجونو او ښځو په طبي انسټیټیوټونو کې درس وایي هغه وتړل سول، اوس دینی مدرسې دي، دینی مدرسو باندې هم فشار راغلی. څه فکر کوئ چې دا ډول اقدامات د څه یو نظر او ذهنیت نمایندګي کوي؟ آیا مطلق دوی د طالبانو مشران د نجونو او د ښځو د تعلیم مخالف دي یا لکوره د وتلو مخالف دي؟ پرې حق لکه وضاحت ورکړي مهرباني.
سلام مجدد، سلام نورس، از یو ځل بیا د حق کوم چې متاسفانه د طالبانو شتابک تقریبا دا اوس اورس اورس جو دکېږي واځي کېږي چې دوی اصلا د ښځو د نجونو د تعلیم سره مخالف دي. چې ګومان کوي چې دا د ښځو تعلیم د ښځو د نجونو تعلیم دا دی هغه شریعت او هغه برداشت چې دوی کلیوالي برداشت دین لري د شریعت نه لري دغه مخالف دي. همدې لپاره اوس دا هیڅ په دې کې هیڅ شک وکړ نه اصلا دا نو د شک او تردد او تر خبره ده چې مخکې خدای بهانه کولې او مختلف ذریعه بهانه لټولې او خلکو ته شفاف خبره نه کوله، اما اوس د څلورو کالو نه وروسته دا بالکل واضح خبره ده، جوته خبره ده چې د طالبانو مشرتابه یا حداقل په هغوی کې چې د طالبانو مشر رئیس حبت الله اخندزاده دی، هغوی سره نږدې کسان چې دي، هغوی د نجونو د تعلیم سره اصلا په بنیاد کې دوی مخالف دي او دوی هیڅ نه غواړي چې نجونې لاړ شي مدرسو ته لاړ شي، مکتبونو ته لاړ شي، افغانستان ته لاړ شي. اصلا د دوی فکر همدغه ده، دوی فکر همدغه ایدیولوژي همدغه ده. نو اوس دا خبر بېل واضح ده، دوی مخکې دا وویل چې دیني مدارس فعالې دي او دا خبر زما سره خپل څنګه چې ساس راپورټ ورکړ کې دا خبره ذکر شو. زما خپل هم معلومات دا ده د مختلف ولایتونو نه، پرون ما د مزار شریف نه، د بلخ نه، د مدرسې مدیر سره خبره کوله، هغه مخکې شکایت وکړه چې اته دوی باندې دا د کمپیوټر او د ریاضي او د دری او پښتو دا مزامین چې دوی تدریسوله په هغوی باندې دوی محدودیت لګول شوی دی. او همدې چې د طالبانو دی معرف وزارت او د بیان جلا خبر کړ چې موږ ته رسمي مکتوب نه درغلی دوی دا د نفي په معنا نه ده یعنی چې دا خبره داسې دي چې هغه په شفاهي تور خندهار نه امر راځي او په دغه شفاهي شکل دوی هغه تطبیقي پرته له دې چې دې مکتوب راشي هغه کله کله دوی رسمه نه وایي چې دا خبره په واتس اپ ګروپونو کې دا خبره کوي او ته مکتوب دوی خلکو ته سند نه راکوي ځکه چې کېدای شي دوی باندې د میډیا خبره وکړي رسنیو کې خلک شکایتونه وکړي هغه نو دا خبره واضح ده چې طالبانو د قیادت او رهبري متاسفانه هغوی دا نه غواړي چې نجلۍ درس وایي تعلیم وکړي او دا یو فاجعه ده او زه ګمان نه کوم چې دا مشکل حل شي اوس به نو موږ ته دا تردد او دا هغه په کار نه ده دا خوشبیني څنګه چې اول چې دا خبره کېدای شي نن خشي سبا ته به شي دوی به دې پر کار کوي زمينه سازي به کوي داسې خبرې دي کنه اوس یعنی د خلکو د غولولو لپاره متاسفانه دوی شفاف خبرې نه کوي متاسفانه
او ډاکټر صاحب دا چې شفاهي هدایت ورکوي او چې لیکي نه معنا یې څه ده اندېښنه لري که څوک د خپل تصمیم په باره کې صائب وي چې ما تصمیم درست نیولی نو هغه هم لیکي هم شفاهي وایي دوی شفاهي ولې وایي دوی اندېښنه لري دوی خلکو نه اندېښنه لري له ریاکشن تاسو وایي
د طالبان متاسفانه اکثرا دوی د حکومت ته توګه دولت ته توګه دوی چلن نه کوي دوی د یو ډلې په توګه دی یو تنظیم په توګه دی یو جریان په توګه دی داسې چلن کوي یعنی مخکې هم دا غشوي چې دوی ځینې مسایل داسې دي چې هغه په شفاهي شکل دوی وایي امرونه ورکوي دغه کوي متحد المال صدرایي په شفاهي شکل او دا وایي چې دا تاسې ملي کوي بلې لیکن کې ناراضي ځکه چې کېدای شي یو خدای دې چې دوی یعنی دا شته چې رسنۍ په دې باندې خبر وکړي دا به نشر شي خبره شي هغه مکتوبونه خلکو ته ورسیږي نو دې لپاره دوی لپاره بدنامي به وي ځکه چې دوی خپلېږي چې دا کار نه ده خلک په دې باندې ملت نور غکېږي نور رسنۍ نړیوال نو سره دې چې دوی شندان دغه شان ته اهمیت هم نه ورکوي خو بیا هم د میډیا نه رسنۍ نه خلکو نه دي یعنی دا هغه لري او اندېښنه لري چې دا خلک د خلک رسنۍ کېږي هغه کېږي دوی کوشش کوي حتی المقدس چې دغه نشي متاسفه اوله خبره دا ده چې د همدې خبره لپاره د معلوماتو د رسیدلو لپاره چې کوم د ژورنالیستانو او د دغه یو حق ده متاسفانه دغه د معلومات نه ورکوي کله کله یعنی د ځینې مسایل هم د څه په پټو سترګو باندې هغه کوي یعنی رسنۍ معلومات ته د رسنۍ نه لري یعنی نو په هر صورت دا یو فاجعه ده نتیجه دغه ده چې تاسو راپورونه وایي نور راپورونه افغانستان نه دغه خبرې کوي هغه پخوا هغه نشو چې قندهار کې چې کومه جلسه او په هغه کې دا خبره شوې چې باید هغه بند شي او نور کوم طالبان چې هغوی په کابل کې دي نور ولایتونو کې چې هغوی د نجونو د تعلیم مخالف نه دي هغوی محافظه کاری کوي متاسفانه هغوی د خپل چوکۍ لپاره مقام لپاره یا نورو مرزاتو لپاره هغوی دې یعنی دوی هم ساکت پاتې کیږي او په دې کې سکوت کوي عکس العمل نه ښیي متاسفانه نو دا د وطن او هیواد او ملت تر ناورین سره مخ کړی دي متاسفانه او د دې پایلې نتیجې ډېرې خطرناکې دي او دا وروسته 5 کال وروسته 4 کال وروسته په دا وطن داسې حالت ته ورسیږي چې په هغه کې به دا به دي چې طالب وغواړي به دا نجیب نه وي متاسفانه
کله کله د فکر پیدا کیږي چې شری طالبان یو وخت راوړل دی فیصله او تصمیم ونیسي چې د نجونو مکتبونه بیا پرانیسي او پانتونونه بیا به څه وایي دا په څو کالو کې څلور کالو کې درې نیم کالو کې ولې تړلی وو دلیل به ورته څه پیدا کیږي
ګورې دا خبره وکړلې د طالبانو دغه فیصله د انجونو نه د انسانانو نه د طالبانو مسلمانانو نه د تعلیم او د تحصیل حق اخیستل هغه د عبادت نه منع کول دي په شرعي لحاظ چې د سر جریمه او ګناه ده بل خبره ده چې دا یو حق سلبول دي او دا دوام نه کوي یعنی که سوان کې طالبان پاتې کیږي که بل هغه کیږي دا بالکل دا نه پاتې کیږي یقینا نجونی به ان شاء الله افغانستان کې مکتبونه ته ځي ته مکتبونه بیا پر رسل کیږي زمونږ دوی ان شاء الله بیا مکتبونه ته ځي مکتبونه ته ځي مدرسو ته ځي او دا تور دا د هغه کسانو په تندې باندې پاتې کیږي چې هغه ملت د ناورین سره مخ کړی دی او او کسبات لیکن یو د خوشنۍ خبره دغه داده چې کسبات طالبان خپل د فیصله بدل کی او د وای چې موږ مکتبونه بیرته پرانیږي خو هغه نسلونه چې دوی په سواده پاتې شوی دی هغه د مکتب او تعلیم نه هم شوی دی د هغه عمر ضایع شو هغه د قلن جبران نه جبرانیږي نه کله سړک خراب شي سړک جبرانیږي جوړیږي چپخانه وران شي ویجاړ شي بیا جوړیږي اما د تعلیم او د تربیه او د تحصیل دا دا نجبرانیږي هغه عمر لاړ ځکه دا عمر د ژوند د حیات د دته نه ګرځي نو دا د سیستم چې فات افغانستان سره انسانیت سره اسلام سره چې دا بالکل نجبرانیږي چې یو جرم دا او تاریخ به دا ولي کې او خلک چې دا کار کوي چې دې شغه لپاره نه وځي ولي کې چې ملت به غوښتل حساب کوي او دغه د حساب اخلي یعنی دا بغیر د خپل څنګه چې الله اخرت کې خدای شته او شته کنه چې هلته ومن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره هلته خوشته لیکن په دنیا کې هم دا 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 حساب کېږي د خلکو سره
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم میرمن داوزی ته براسو میرمن داوزی تاسو وویل چې دغه مدرسو په هغه معلومات لري ک د نصاب په اړه کې لګ معلومات راکړي چې دغه د جنو په دینی مدرسو کې کوم مضامین تدریسیږي او استادان یې څوک وي او جنې ل شپږم ټولګي نه پاس جنې هم ورزی کنه میرمن داوزی بلې
په مومي صورت باندې د نصاب پیسې کې البته باید ویم چې هغه د تعلیمي نصاب او د مدارس نصاب دی چې مدارس باندې مشخص نصاب لري او دغه نصاب په اساس باندې دوی ته تدریس ورکول کیږي او صحي مطلق جدا دي ځکه د مدارسو دینی مدارس دولتي او یا غیر دولتي او پخوا هم دوی تعمیر ساحه اداره او معلمین ټول اوناس تبخیولي او فعلا هم په همدغه شکل دي مکمل مدیریت معلمین هر څه اوناس تقوانه دي اوناسو دپاره او په زمن کې د دوی هغه نصاب هم مطابق د تعلیمات اسلامي دی او په هغې کې کوم خاص ډول تغییرات نه دي راغلي
یعنی هغه د وزارت معرف لخوا کوم نصاب د تعلیمات اسلامي چې د هغه تدریسیږي څنګه ته عصري علوم لکه هندسه فزیک کیمیا دا هم تدریسیږي کنه
بله
مننه تخنیکی همکار میرا توایی چه دخدی؟
باز مدارس بلو د مکتب بلو باز مدارس ته نصاب او سره د تعلیمات مونږ یو تعلیمات مسلکی یا تعلیمات عمومی لرو یا تعلیمات اسلامی لرو چه مشخصی نو پاد بیه که چه مدارس که د تعلیمات اسلامی اما غا نصاب تدریسیگی د تعلیمات عمومی نصاب هم او سره تدریسیگی پس اسنان دیه که بعض مزامین که هست چیویدی
مننه مننه میرمن داوزی میرمن فوزیه عباسی د ښځو د حقوقو فعال هم لمو سره وصل سو تخنیکی همکار میوایی خانم عباسی بسیار جا تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتین و شما را با خود در برنامه داریم
سلام خدمت شما و مهمانان که در این گفتگو اشتراک کردن تشکر سلامت باشین ممنون از دعوتتان در خدمت شما هستم
خانم عباسی به حیث یک مادر به حیث یک فعال حقوق زن وقتی که میشنوین که در افغانستان دخترها از تعلیم بالاتر از صنف ششم منع شدن چه حس میکنین؟
ببینین دخترانی که از صنف ششم به بالا نمیتوانن درس بخوانن وقتی که روزی که من این خبر شنیدم واقعا شوک شدم و نه تنها من تمام زنانی که زنان از افغانستان که این خبر را شنیدن این یک ظلم در حق زن است در حق دختران ما در حق آینده دختران و زنان ما هست به خاطر از این که وقتی که در مکاتب یا دانشگاه ها یا پوهنتون ها بروی زنان و یا دختران بسته باشه پیامدهایی که به دنبال داره در 20 سال آینده 10 سال آینده و یا حتی در چند سال آینده پیامدهای خیلی فاجعه‌بار و هولناکی هم برای خانواده است هم برای خود این زنان و دختران و هم برای اجتماع متاسفانه
خودتان مادر هستین دختر دارین مدرسه میرن مکتب میرن
من مادر نیستم ولی حتما لازم نیست که مادر باشی که عمق این فاجعه رو درک بکنی. به عنوان یک زن من خودم چون که اینجا درس خواندم و میفهمم که درس چقدر بر من اهمیت داره، به همون اندازه که من خودم اهمیت درس خواندن احساس میکنم، به همون اندازه دوست دارم که هم جنس من هم بتواند درس بخونه و بر خودش مصدر خدمت در اجتماع شود. بنابراین که لازم نیست که مادر باشی که عمق فاجعه را درک بکنی، کافیست که زن باشی.
تشکر بسیار زیاد. شما خارج از افغانستان زندگی میکنین، وقتی که با خارجا با دوستان خود صحبت میکنین در این مورد عکس العمل اونا چیست؟ اونا چی میگن؟ که در افغانستان که در افغانستان دخترها و زنها را از تحصیل بالاتر از صنف ششم منع کردن.
خیلی تأسف میخورن و ایره یک نوع جهالت، یک نوع حماقت اشخاص میبینن، کسانی که در خود حاکم بر اون کشور میدانن و فکر میکنن که در قدرت هستن و اجازه دارن هر گونه رفتاری با زنان داشته باشد و خیلی برشان باور نکردنی است که در قرن 21 زن و یا دختر اجازه درس خواندن نداره. یعنی حتی اونا نمیتوانن باور بکنن، میگن مگر ممکن هست که کسی اجازه درس خواندن نداشته باشد؟ به این اندازه برایشان باور نکردنی است.
رسانه های بین المللی میگه که افغانستان یگانه کشور جهان است که چنین محدودیت بر تعلیم دخترها و زنها وضع کرده. تشکر بسیار زیاد خانم عباسی، بسیار زیاد تشکر از شما. همکار تکنیکیم کوشش میکنه با ما باشین، خانم عباسی همکار تکنیکیم کوشش میکنه که با دکتر صاحب حاتف مختار رئیس مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان هم وصل شویم اما موفق نشده. دکتر صاحب وزین، ما پیش از اینکه به استودیو بیایم یک مصاحبه را دیدم و شنیدم. مصاحبه بود از آقای مجاهد، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان. خبرنگار او را پختن که ارتوایی چه خپلا هبات الله آخونزاده چه فکر لری دین جونو دزدکلو پهکلا بیا ورتوایی چه زینی خلق دست فکر که ترسو چه دای پواکیوی جونی بزدکلو چو پرینک دی. بیا پختنه تر کهی چه آیا مولی صاحب آخونزاده صاحب واقعا غوالی چه دین جونو او خزو مکتبون او پوهنتونو نپرانستل سی؟ پا جواب که مجاید صاحب وایی امیر المؤمنین ده شریعت دیر سخت پابند دی، ده اسلامی شریعت احکام و تردیر زیاد التزام لری، زیاد ده خویندو افت ترجیح ورکوی. دا ده مجاید صاحب کلمات دی وی امیر المؤمنین زیاد ده خویندو افت ترجیح ورکوی چه محفوظ وی په هر شکل چه وی، غواړي مطمئن سی چه تدریس وی چوکات محفوظ او مطمئن وی. ډاکټر صاحب وزین، دا خبرې مو واوریدلې، دغه تعلیم له عفت سره تړل، دا هغه د مولوی صاحبانو خبره کوم محل د اعراب لري کنه؟
ګورې دا خبره دا اوس بهتره ګناه ده چې فارسي کې وایي کنه. یو ګناه دغه ده چې دوی د الله تعالی بندگان نجونې د مکتب پیلیرونه انسانان د هغوی نه د تعلیم حق سلبوي، انساني حق، شرعي حق او شهروندي حق، او بل خوانه د هغوی د عبادت ده چې تعلیم ترلاسه کول هغه عبادت دی چې عبادت نه منع کوي. او درېیمې ګناه یې دا ده چې دوی دا دومره خطرناک ګناه دا ده چې دوی د شریعت اسلام په ځای تړي طالبان، او دې نه دا نتیجه دا ده چې خلک د اسلام نه او شریعت نه کرکه او نفرت هغه کوي چې دا څنګه اسلام ده چې دا دین د ښځو ضد، د تعلیم ضد، د تمدن ضد ده. او متاسفانه دا ډېر ضعیفه بله خبره دا ده، ګناه دا ده چې دوی متاسفانه دا تعلیم دا یو توهین ده ټول افغانستان خلکو ته چې دوی وایي یعنی د تعلیم مکتب په دې مانا چې څو مکتب ته ځي، مدرسې ته ځي، مکتب ته ځي، د ښځې هغوی بې عفتي کوي. یعنی ولیعظ بالله کله مکتب دا ده چې مکتب او مدرسه او پوهنتون دا د بې عفتي او د فحشا او د بد اخلاقي ځای ده. دا ټول افغانستان ملت لپاره توهین ده، دا ټول هغه کورنۍ لپاره توهین ده چې هغوی خپل لورګانې مکتبونو ته لیږي، مدرسو ته لیږي، مخکې لیږي، اوس لیږي. او دوی داسې معنا دا ده چې مکتب د بې عفتي ځای ده، د فحشا ځای ده، او دا ستر جفا ده افغانستان خلکو سره، غیر مستقیم دا یو کنزل توهین ده، تشنام ده، کنزل دی افغانستان ملت او خلکو ته. یعنی په بل بوده چې دا خلک په بل تعبیر دا بوده چې دا ټول افغانستان خلک چې دوی خپل لونې مکتبونو ته لیږي، خویندې لیږي، هغوی بغیرت دي او هغوی داسې یعنی بېفتي دغه مولۍ صاحب بطله د ټولو نه غیرتمند ده او د ټولو افغانانو هغوی د افغانانو د ښځو نجونو هغه د پاره کوي، د هغوی د عفت د ساتلو دپاره د مکتب او مدرسې نه منع کوي. زه زما خواهش دا د مجاهد صاحب نه او د اسلامي امارت نورو ویندانو نه چې دوی که اشتباه کوي، غلط کار کوي، یا خو هغه شریعت پسې نه منتوي، ځکه چې دنیا کښې هم نفرت او کرکه سره دومه خبره داده چې دوی په خپلو کړنو غلط کارونه داسې توجیه ونه کړي چې دا د مکتب مکتب ته تګ د دې لپاره مونږ بند کړي چې دا د شریعت.
ډاکټر صاحب وزین غږ مو قطع وصل کېږي، اوس زه څه نه اورم، تخنیکي همکارم. ډاکټر صاحب وزین زما غږ اورئ؟ د ډاکټر صاحب وزین تماس مونږ سره قطع سو، بیا ورسره تماس نیسو، تماس قطع سو ورسره بیا تماس ورسره نیسو. ډاکټر صاحب هاتف مختار د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز له مونږ سره وصل سو. ډاکټر صاحب مننه چې مونږ ته مو وخت راکړی او په دې خبرونه کې مونږ سره یاستئ. ډاکټر صاحب مختار
تاسو یو نړۍ مننه محترم
سروري صاحب، تاسو په خدمت کې یم.
مخکې مې هم تاسو به اورېدلی وي د طالبانو د ویان د ذبیح الله مجاهد څرګندونې، هغوی وویل چې د طالبانو مشر حبیب الله اخونزاده د نجونو د ښځو عفته ترجیح ورکوي. کله چې پوښتنه ورڅخه وشوه چې آیا مولانا مولوی صاحب اخونزاده صاحب د نجونو غواړي چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه پرانستل شي که نه، دای په ځواب کې وایي چې امیر المؤمنین د شریعت ډېر سخت پابند دی او د اسلامي شریعت احکامو ته ډېر زیات التزام لري، زیات د خویندو عفت ته ترجیح ورکوي. څه فکر کوي دا تعلیم له عفت سره تړل څه مناسبت لري؟
تر ټولو دمخه محترم مجاهد صاحب دی باید د افغانستان ملت او د افغانستان خلکو ته رښتیا ووایي. سلور کاله مسلسل دروغ د خلکو احزانو ته دروغ خبرې ورکول، د افغانستان د ملي منافعو پر ضد موضوع مطرح کول، او اوس داسې موضوع مطرح کول چې نه مبتلا صدا لري، نه خبر لري، نه علمی بیز لري، نه انسانی او نه شرعی بیز لري. د افغانستان خلق حق لري چې باید تعلیم او تحصیل وکړي، د افغانستان انجونې حق لري چې باید ښوونځیو ته لاړ سي. تر کومه ځایه پرې چې د عفت موضوع دی، د افغانستان خلق دی با عفت، د افغانستان سکولونه او پوهنتونونه او کالجونه او مکتبونه او لیسې لا د پخوا سره جلاو، معلمین جلاو، ښځې جلا تعلیم درلود. مونږ د داسې یو انسټیټیوټ سره متاسفانه د طالبانو په نوم مخامخ شوی یو چې د افغانستان د ملي ګټو لپاره او د ملي مفاهیمو لپاره څه تعریف نه لري. غوره به دایي مجاهد صاحب ته هم چې د افغانستان ملت ته مسلسل دروغ ونه وایي، او د افغانستان د ملت بنا به اکثریت غوښتنه دا دی چې د تعلیم او د پوهنتون دروازې خلاصول نجونو ته د افغانستان د ملي ګټو سره مستقیما تړاو لري. که غواړي چې یو آزاد او خپلواک افغانستان ولرو، که وغواړو چې غلام او اسیر او برده ونه اوسیږو، که وغواړو چې داسې یو افغانستان ولرو چې په هغه کې پردی په موږ مداخلت نه کوي، د پردی اشغالګر افغانستان ته رانسي، ضرورت دا دی چې داسې میندې تربیه کړو چې په اسلامي احساساتو، په تعلیم او تحصیل او په عصري علومو باندې دې سنبال وي. زه تر هغه ځایه پرې چې معلومات لرم او بار بار دا اورم، دا فقط و محض دروغ دی. د افغانستان ملت لپاره اسې خبرې دي، فرصت اخیستل دی. طالبان دې تر ټولو د مخه یو ملي مشروعیت ته مراجعه وکړي. دویم تر ټولو مهم او اساسي بنیادی اصل دا دی چې ملا هیبت الله د ده صلاحیت نه لري، د ده توان نه لري، د ده وسه نه لري، د ده صلاحیت دا نه دی چې د افغانستان د نیم ملت د نجونو ښوونځی وتړي او وروسته د عفت موضوع مطرح کړي. افغانستان خلک دي با عفت، افغانستان خلق په عفت عزت شرف وقار او خپلواکۍ باندې خپل ځانونه قربان کړي. که طالبان پرون د امریکا د ښکېلاک لپاره جنګېدل، دغه د افغانستان خلق طالبانو ته په خپلو کورونو کې ځای ورکړل. نن د طالبانو نه هیله دا ده، غوښتنه دا ده او عذر دا ده د خپل ملت غږ واوري، کنه تاسو به هم د مستبدو نظامونو په څیر د افغانستان په تاریخ کې ولیکل سئ.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. تخنیکي همکار مې وایي چې یو ګران اوریدونکی د تلیفون په خط کې دی، د هغوی نظر به هم راواخلو. ځان راو پیژنئ مهرباني، مایکروفون مو په خدمت کې دی، دا زما حق دی، خبرونه ده ازادي راډیو.
قربان سم محترم سلطان احمد سرور صاحب، سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته، خدای دې وکړي چې روغ جوړ به ساتل. الحد تعلم به هلمند ولایت څخه.
اتل صاحب مهرباني است، مهرباني.
قربان سم یو سلام تاسو ملما ته ما سرور صاحب محترم، واکه نو په دغه ریپورت باندې مدیر سخت خوشینه سلو چې دغه د خوند پر مخ دغه د مدرسو مخن تړلې ده. مثلا حکومت ته دا غوښتنه کوي چې مثلا د پوهنتونو او د ښوونځي دروازې باید د خوند پر مخ باندې خلاصې وي. خدای دې سرور صاحب محترم، د مدارسو دروازې هم د خوند پر مخ باندې تړل کیږي. زموږ د خپل حکومت سرور صاحب محترم دا غوښتنه ده، بیا غوښتنه ځینې کوي چې مثلا د دینی مدارسو دروازې خو باید ونه تړل شي، ځکه درغه واخه پوری سرور صاحب محترم چې په پوهنتونونه او ښوونځي خلاصېږي، حد اقل خوند خو به دغه نه کړي چې مثلا د دینی نگاه سره به دغه نه دینی دغه ځان ته برابر کړي. مثلا درسونه دی ویلي چې مثلا درغه د ښوونځي د پوهنتونونو دروازې خلاصېږي، هغه حدود معلومي چې اوس مثال د خبرې خلاصېږي، درغه به دغه خپل دینی زده کړې کړي، نو دا چې د دینی زده کړو دروازې پر مخ خلاصېږي دا د خوشنۍ وړ خبره ده. د حکومت ته بیا هم غوښتنه ده چې باید دا شوونه کړي د پوهنتونو او د ښوونځیو تر څنګ د دینی مدارسو زمینه هم خوندي ته برابره کړي.
ډېره مننه اتل صاحب مهربان، ډېر تشکر. رابسو میلمنو ته میرمن داودزی، تاسو واوریدل ما مخکې د مجاهد صاحب سرګندونې خبریال سره ته وړاندې کړې، وزین صاحب قربانی تبصره وکړه او دغه راز ډاکټر صاحب حاتف مختار، تاسو په دې هکله څه وایي؟ مجاهد صاحب ویلي دي چې امیر المؤمنین د شریعت ډیر سخت پابند دی، د اسلامي شریعت احکامو ته ډیر زیات التزام لري، زیات د خویندو عفت ته ترجیح ورکوي. کله چې پښتنه ورنوشوه چې آیا اخونزاده صاحب، هبت الله اخونزاده صاحب واقعا غواړي چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانستل شي کنه، نو د ځواب ورکړی دی چې عفت ترجیح ورکوي، څپار شکل وي محفوظ وي او غواړي مطمئن شي چې تدریسي چوګاټ محفوظ او مطمئن وي. میرمن داودزی غږ مو صفا نه دی، کیفیت ګډوډ دی، کیفیت بې خونده دی، که خپل ځای ته تغییر ورکړي شاید بهتر سي. نه تر اوسه هم نه ده سم شوی، که کومه کړکۍ وي د کړکۍ څنګ ته کښېنئ شاید بهتر سي. په افغانستان کې نت ضعیف دی، فکر کوم اوس لا هم ضعیف دی. تاسو ادامه ورکړي خبرې وکړي، شاید متاسفانه له بده مرغه ژغ نه دی. رابسو میرمن عباسی ته، خانم عباسی، بانو عباسی، شما ما اظهارات سخنگوی حکومت طالبانه پیشتر به مهمانهای دیگه به پشتو گفتم، به شما به دری میگو موره. وقتی خبرنگار از ذبیح الله مجاهد صاحب سخنگوی حکومت طالبان میپرسه که آیا رهبری طالبان واقعا میخواهد که مکاتب دختران و پوهنتونها گشوده شوه، اونا در جوابش میگن که امیرالمؤمنین در شریعت بسیار پابند شریعت هستن و به احکام شریعت بسیار التزام دارن و بسیار ترجیح میتن عفت خواهرها را که محفوظ باشه به هر شکلی که باشه، و میخواهد که محول تدریسی و چوکات تدریسی محفوظ و مطمئن باشه. سوال ما ایست که بسته کردن یا گریزدن تعلیم به عفت جای داره یا نداره، یعنی مناسب است، یعنی چه فکر میکنین؟ رب دادن به تعلیم به عفت.
ببینین این یک تفکر که مجاهد صاحب چیزی که در ذهن خودش، از ذهن متاسفانه باید بگم عقب مانده از اینا هست که فکر میکنم چشم خودم میبندن، دهن خود باز میکنن و یک نسبت ناروایی را که مربوط به عفت زنان میشه یا به اخلاق زنان میشه یا به در چارچوب شریعت میآیند او را تعمیم میتند به زنا که این کاملا نادرست است. شما دارین با این استفاده از این کلماتی که ما میخواییم که بر اساس چارچوکات شریعت باشه یا نمیخواییم میخواییم که عفت زنا را نگه داریم یا ما میخواییم که در از در چارچوکات اسلام از زنان محافظت بکنیم، شما دارین با آبروی زنان افغانستان بازی میکنین. شما زنان افغانستان را در اجتماع دارین این طور نشان میده که ما یک زنان بی‌بندوبار فاسد بد اخلاق خدای نخواسته یک خیلی زنان بد داریم و ما میاییم در مکاتب و دانشگاه و پانتونا رو سر از اینا بسته میکنیم که اینا رو محافظت بکنیم. خب ببینین این یک توهین است به زنان، این یک بی‌ادبی است در مقابل زنان و این بد نشان دادن چهره زنان در دنیا هست. نه این یک مسئله. یک مسئله دیگه این که شما نمیتوانین به زور مردم را به بهشت روان کنین. شما نمیتوانین به زور زنان را به بهشت روان بکنین. شما در این جایگاهی نیستین که بخواین برای زنان تعیین تکلیف بکنین که زنان عفت خود را نگه دارن. یا بافت جامعه افغانستان مذهبی هست، ما بخواییم نخواییم یک جامعه داریم که مذهبی است و اسلام پابند است، اسلام قبول داره و شریعت قبول داره، در چارچوبات خودش آن چیزی که نرم همون اجتماع قبول میکنه مردم افغانستان هم به اسلام پابند هست. ولی اینی که یک نفر میایه و تفکر خودش هست که اون یک تفکر افراطی‌گری هست، یک تفکری که دیگه از حد اعتدال خارج شده و رو به افراطیت میره، میخواد که به زنان قالب بکنه، قابل قبول هیچ کسی نیست، نه زنان و نه مردان.
بسیار جد تشکر خانم عباسی. همکار تکنیکی میگه، تکنیکی همکار میوایی چه میرمن داودزی بیالو مونگ سره وصل شوا، هیلال رو چه داور به ده غق کیفیت بهتر وی. میرمن داودزی که پخوانی پختنمو په ذهن که پاتی میربانی اوکی جواب. میرمن داودزی
بلو موضوع داولا چه ما گوخته دوائی ما چه اوان ده چه چیره یه ورکوله نکه میرمن پا تعلیم نیامت بانده برخمنه نهی آغا ده تعلیم ده شگر نباخره نهی او آغا خصوصا اسلامی اصول بانده آگاه نهی نو آغا تنده کوله شیخ پل افتاد بگه یو تنده نشکر بگه کل افتاد مقابل که کل افتاد یا نزدکر این خز نمونگ داغ توقول رو نو دا با دینا مشکلی او آغا با اون نشکلی دکر اسلام که اول باید مونگ زانو بیجنو بعد دا خزی مونگ خپل دین او خپل اصول بیجن
مجاید سا
اساس بانده کلا مونگ داغ مسائل طول مطرح کونو بود دا خپل را گرزوان بیده چه ضرور ده که اسلام با انسان باید زدکره و که بخصوص آغا دا اسلامی اصولو او اساس باندې چې هغه خپل افغان خزه خپل بدینه څنګه وګوري او نه غوښتي دي او نه شاید وګوري.
میرمن داودزی بخنه غوړم د غږ کیفیت بیا بخوند سو کوشش وکړو چې که تاسو موقعیت تغییر ورکړي شاید بهتر سي. زه خپل نه پیغام ځینې کلمات قطو وصل کیږي په هر صورت تخنیکی همکار میرته وای چې یو ګران اوریدونکو په خط کې دی. مهرباني وکړئ دا زما حق دی خبرونه ده، ازادي رادیو مایکروفون ستاسو سره دی، مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان راو پیژنئ.
کلا محمد عادل روزګان
سره. عادل صاحب ستړی مسې
سلام شب سال شب خیر هم کران شي تشه.
شکر دی مهرباني وکي عادل صاحب. اول دار ته وای مخکل دی چې پښتنه وکي ستانه پښتنه کوم روزګان کې دینجونو مکتبونه شته، خوندزي شته، انجونی دي مکتبونه تکنه
یا مکتبونه باندې مدرسې شته، د شپږم ټولګي کښته ستال ور باندې
د نجونو مدرسې بند دي د نجونو په مخ لښپګم
و ما مکتبونه باندې مدرسې لیدي
مدرسې ستا لښپګم ټولګي نه پاسم ستا
و پوهه دغه څه دلمسته و ستا مدرسې ستا مکتبونه نه
څو مدرسې دي په روزګان کې په ترینکوټ کې بي بل ځای کې بني
یا موږ پلسوالی کې پلسوالی کې موږ د کمبکسې 15 ځانې شو د مدرسې
ښه ل شپږم ټولګي د 5 جونې ورزي دغه مدرسو ته
و و
چا خو بنې ورته ویلې چې دا وتړې یا مورزي څنګه
یا یا د څه مخه نه ست بس هغه روان دي چانه دی ویلې
ډېر ډېر مننه
دې سبق وای
ډېر ډېر مننه دني سبق څه سبق وای قران شریف وای حدیث وای فقه وای څه وای
و و بس قران شریف خطونه متکازی قران شریف وای فقه د شان وای قربان اسلام میدان میدان بس وختای دلته
مننه ډېر عادل صاحب د سې ریپورتونه موږ تر لاسه کړی دي چې جنو دینی مدرسو ته په کابل او جنو نور ولایتونو کې کندهار کې ویل سوي دي چې د دینی مدرسې د جنو هم باندې کې یا محدود کې په دې حق خپل نظر وای مهرباني کو تړل سي څه بوسي کو تړل سي
زه مشکل ساج په جاب کې خو څه زموږ تر کې خو څه وخت خو وخت ما په خیر څه څه دې جاب دې ځای په تا غبر په یاد ما څه څه باندې نو مشکل نه ته مکتب د موټه کې یو شته ډاکټر په دای چې به شه بده سپنټه خوشاله
ته خپل لونه لري څو کلنې دي
ما ولا زغ په شکت ما ولا کوم مکتب د مدرسه په مکتب په ویلی
نه تا خپل خو نه دی ویلی په لونو دی هم نه دی ویلی مدرسه ته نه لې
و مل سره د مکتب او د ښه په خو هم نه د حکومت واخل نه مل سره د دا ښه نشته
ها ک مدرسه وی لور دی لګه ک مکتب وی ک کلی کې د مکتب جوړ سی
یار دیش دینو دیش دی خو مته سره خلک مونږ نه کېدې زموږ وخت اخر وخت نه دی بلاله دلته کوټه توای د باندې مونږ نه پېښ
اخر وخت دی یعنی څه معنا
دیش دا دغه دی په ټنو چې مشه سره دی د وخت دا مزدا یا دوه څه معنا په دغه برابر خلک به ډیر ساتي
مننه مننه عادل صاحب ډېر مننه ز خبرونه کې مبارخه واخیستله یو جان تشکر ډاکټر صاحب مختار پښتنه مې له تاسو نه ده ولې د تعلیم مسأله دومره پیچلې سو او وسیاسي سوې ده مختار صاحب
زما باور دا دی چې تر ټولو د مخه د مسؤلیت او دا انساني رسالت او تاريخي رسالت طالبانو ته ګرځي که افغانستان هر خوا ته روان وي که افغانستان کامیابیږي ناکامیږي په نړیوال سټیج کې منځوي کیږي انجونی تعلیم تزي او کنزي که افغانستان باندې خلک ملنډې وهي که افغانان په ناروی او سویډن او دنمارک او نور ملکونو کې خپل دین پرېږدي ټول مسؤلیت د افغانستان اوسنۍ نظام یعنی د افغانستان دی فکتو حکومت د افغانستان اسلامي امارت ته ګرځي په دله لحاظ هیڅ توجیه مونږ نه انساني نه بشري او نه اسلامي توجیه او دلایل لرو چې مکتب دې باید په دې یوشتم پیړۍ کې د نجونو په مقابل کې وتړل شي دا ټول هغه پلمی او بهانې دي چې اوس ورنه یو سیاسي معاملې په تور دی فشار افزار په توګه طالبان غواړي د امریکا او د اروپا سره استعمال کړي خو متاسفانه په دې کې طالبان تر ټولو زیات شرمېږي علت دا دی چې افغانان به تولېږي چې افغانستان کورونا او ماشومان به تعلیم پاتې کیږي افغانستان نور هم کیرو خواته حرکت کوي افغانان دغه مخالف نه دي چې په افغانستان کې مدرسې نه وي په افغانستان کې مدرسې وي په افغانستان کې په هنتونو نه وي په افغانستان کې د دینجونو لپاره تعلیم او د تحصیل زمینه هم مساعد سی. یعنی افغانستان هم اسلامی نظام غواړي، هم په افغانستان کې تعلیم غواړي، او هم غواړي چې افغانان د نړیوال انزوا نه ووځي. که مونږ په سیاسي او ستراتیژیک نقطه ورته ګورو او متوجه کیږو، هم ستراتیژیک مسؤلیت، هم سیاسي مسؤلیت، هم دنیایي مسؤلیت بیرته د طالبانو مسؤولینو ته او د طالبانو رهبرانو ته، او د طالبانو خصوصا د ګوتو په شمیر ځینې هغه رهبرانو ته په شمول د ملا هبت الله ورګرځي. مونږ د خپل ملت له آدرسه او د خپل ملت غږ پورته کوو. زمونږ ملت تعلیم او تحصیل غواړي، زمونږ ملت غواړي چې نجونې تعلیم او تحصیل وکړي، زمونږ ملت غواړي چې د نړیوال انزوا نه ووځي، زمونږ ملت غواړي چې د تعامل او تفاهم او د تساهل لاره د افغانستان د ملت سره غورسي، او زمونږ ملت نه غواړي چې په نړیوال سټیج کې د نور هم انزوا خواته لاړ شي. که چیرې سبا د طالب نظام له منځه ځي او د طالبانو امارت له منځه ځي او بل داسې یو نظام منځته راځي، مسئولیت د امارت د ړنګېدو هم پر طالبانو کړي. ځکه طالب نه د افغانستان په زرګونو علماو، طالبانو، شیوخو او مشرانو، هغه چې د ازادۍ او د خپلواکۍ لپاره جنګېدلي وو، د دغې رهبر او د مشرنه وغوښتل چې د نړۍ سره تعامل وکړه او د نجونو ښوونځی او پوهنتون د اسلامي اصولو تر سوری لاندې پرېږده. اما متاسفانه طالبانو، خصوصا د طالبانو مشرتابه، د افغانستان د ملت غږ یې وانه ورید. مونږ ګورو چې نن راپورونه په نړۍ کې شي، همدا اوس په دنمارک او سویډن کې کوم خلک چې خپل دین پرېږدي او دلایل وړاندې کوي چې زما جلۍ، زما لور په افغانستان کې حق د تعلیم نه لري، حق د تحصیل نه لري، طالبان مو وهي، طالبان مو ټپوي، په درنو سترګو راته نه ګوري، زما انساني، زما بشري، زما اخلاقي حق او حقوق نه مراعت کیږي، بنان زه اسلام بالکل پرېږدم. د دغه مسؤلیت هم د طالبانو حکومت ته ګرځي. طالبان باید داسې یو فضا د مساعد کې چې په نړۍ کې مثال ونه لري. پوهنتونونه د خلاص کړي د طالبانو لپاره مفید دی. که یو ټولنه تعلیم یافته کیږي، یو هغلته جلۍ تعلیم ته ځي، تحصیل ته ځي، پوهنتون ته ځي، نن په زرګونو او په سلګونو د پوهنتون استادان د کابل نه تښتي، مسؤلیت یې بیرته طالب ته ګرځي. نن افغانستان نه کدرونه تښتي، مسؤلیت یې طالب ته ګرځي. یعنی افغانان نه غواړي، دا نه وایي چې طالب د حکومت وکړي، خو طالب د داسې یو حکومت وکړي چې اساس استبداد او ظلم نوی، اساس ته عدالت وی، زکه د اسلام.
ډاکټر صاحب،
هم دا چې په اسلامي اصولو کې دار اسلام په عدالت باندې حکم کوي، او د عدالت حکم دا دی چې د طالبانو مشران د خپل مظلوم، فقیر، محروم ملت غږ دی واوري.
مننه ډاکټر صاحب. کچیرې وروسته کلو ته وکتل سي، په دوحه کې د طالبانو هیئت حتی ویلي وو چې دوی د تعلیم مخالف نه دي. د مولوي صاحب شهاب الدین دلاور ویلي وو د طالبانو بل د بارونو چارو د وزارت سیاسي موین عباس ستانکزي څو ځلې خبرې کړې دي. طالبانو په منځ کې فکر کوم د تعلیم په هکله یو نظر نه دی، ځینې پلوي دي او ځینې پلوي نه دي او فرامین صادروي. دغه اختلاف څنګه رامنځته سو؟ ولې چې هغه څوک چې په دوحه کې غږېدل، خوږی خود ټولو طالبانو په نمایندګۍ خبرې کولې؟
پښتنه مو سرور صاحب ماته،
بله و پښتنه، تاسو ته لنډ ځواب راکړئ، دا اختلاف څنګه رامنځته سو؟
زه فکر کوم او باوري يم چې طالبان پر څو ډلو ویشل شوی. طالبانو یو غوس اکثریت ډله دا غواړي چې باید تعلیم او تحصیل او پوهنتونونه او مکتبونه د نجونو په مخ کې خلاصي، او دا د افغانستان لپاره مفید او مؤثر دی.
مننه.
محترم جلال الدین حقانی زوی سراج الدین حقانی او د دوی ټیم بار بار اساسي او بنیادی اختلاف هم د امارت د مشرانو سره، خصوصا د رهبری سره دا ده چې باید د افغانستان د غږ واوري. بل ډله دا ده چې بل قدرت قندهار کې موکول شوی، او قندهار نه غواړي چې د نجونو ښوونځی خلاص کړي، او مسؤلیت هم د قندهار طالبانو ته درسي.
ډیره ډیره مننه. د خبرونه ډیر کم وخت پاتې دی، شپږ دقیقې که پنځه دقیقې پاتې دي. په دې پنځو دقیقو کې به خبرونه راغونډو کو، د ګرانو میلمنو نظر به وغواړو. بانو عباسی، نظر شما برای بیرون رفت از بحران کنونی، صدها هزار دختر و زن از تعلیم و تحصیل باز ماندند، برای بیرون رفت از بحران و از این وضعیت پیشنهاد شما بفرمایید.
ببینین، اول اینکه در ادامه مبحث قبلی شما ما باید بگویم که ما با چندین نفر که صحبت کردم از همین مولوی صاحبا، با ما گفتن هیچ جای قرآن نوشته نشده که دخترها مکتب نرون یا دانشگاه نرون و اینکه یا مثلا مکتب و دانشگاه برون در چارچوب شریعت. این هیچ جای قرآن گفته نشده که در مکاتب و دانشگاه ها برای دختران و زنان بسته بماند. هیچ آیه قرآن پیدا نمی کنیم. و اینکه طالبی که امروز می آید در مکاتب و در علم و در تحصیل بروی زنان و دختران ما بسته کرده، در با مردم در جنگ نیست، با خدا در حال جنگ است. به خاطر که
پیشنهاد شما خانم
اجازه بده، اینا با خدا در حال جنگ هستن، نه با مردم. پیشنهاد ما اینه که ما میگیم که باید در مکاتب و دانشگاه ها یا پوهنتون‌ها برای دختران و زنان بسته شود، باز شود. آن چیزی که نرم تمام کشورهاست، آن چیزی که نه آن چیزی که طالب می‌خواهد.
تشکر.
در مکاتب اجازه بده، در مکاتب و دانشگاه‌ها باید برای دختران باز شود که اونها مسلکی در رشته‌ای که استعداد دارند و علاقه دارند برن درس بخوانن و بیاموزن و مصدر خدمت در جامعه شود، نه بر اساس چیزی که طالب میخواهد. طالب میخواهد که در مثال اگر یک زمانی تصمیم بگیرد در مکاتب برای دختران و زنان باز کنه، میخواهد که تفکر بر اساس تفکر طالبانی خودش در باز کنه و از دختران ما، از زنان ما یک طالب دیگه بسازه.
تشکر.
میخواهد تمام افغانستان تبدیل به زنای
تشکر.
زنانی وقت... تبدیل کنه که تبدیل به مولویایی شون که ما در آینده اینا فقط فاجعه میاره به افغانستان.
تشکر بسیار زیاد. چون وقت کوتاست بانو عباسی، میخوایم نظر مهمانای دیگه خود هم داشته باشیم. مرمن داوزه یک پلند رو تکراو تو وی چه دی وضعیت دی حل پاره ستاسو نظر مهربانی. او بیا دکتر صاحب هم په څو جملو کې. مېرمن داوزه زما غږ لري، فکر کوم تماس سره قطع شوی دی. ډاکټر صاحب، ستاسو نظر د اوسنی بحران او د کړکېچن وضعیت څخه د وتلو لپاره په لنډو ټکو کې مهرباني.
تر ټولو ضرورت او ضروری حتمی قطعی د افغانستان د ملی ګټو پرانا کې او د افغانستان د ملت غږ دا دی چې طالبان د خپل مشروعیت د خپل ملت نه واخلي. بلا قید او شرط د افغانستان د ملت غږ واوري. د انجونو پوهنتون او ښوونځی خلاصول د افغانستان د بقا سره مستقیمن تړاو لري.
مننه.
کچیر انجونه په افغانستان کې تعلیم او تحصیل نه کوي، د افغانستان بقا به داسې نظام سره مخامخ وي چې نړیوال سټیج کې هیڅ وې خلک نه پیژني او افغانستان به ورسته پاتې هیواد.
ډیره مننه. تخنیکی همکار می راتوایی چه میرمن داوودزی، فروزان داوودزی را سره ده. خو زما غږ اوری میرمن داوودزی؟ فکر کوم تماس مو ضعیف دی. دا زما حق دی، دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. زه له خپلو ګرانو میلمنو ډاکټر صاحب عاطف مختار د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس څخه مننه کوم. د ډاکټر صاحب فضل هادی وزین د زده کړو فعال او د مسلمانو علماو د نړیوالې ټولنې له غړي څخه مننه کوم. د ښځو د حقوقو فعال میرمن فوزیه عباسی څخه مننه کوم او دغه راز د ښځو د حقوقو فعال فروزان داوودزی څخه مننه کوم چې په خبرونه کې برخه واخیسته، او له ګرانو اوریدونکو مننه کوم چې په دې ساعت کې له موږ سره وو. تر راتلونکې اونۍ او بلې خبرونې تاسو په مهربان خدای سپارو. خاط خوشاله او سوکاله اوسئ.
وجرک خوشاله دسر دوندی نن پده وجرک نن پده وجرک خوشاله دسر دوندی نن پده وجرک هر خواهد بل شوی نن دمینه مشالو ندی نن پده وجرک نن پده وجرک خوشاله دسر